خو اوس په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. احمد تکل په سټوډیو کې دی. د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
د طالبانو د حکومت ویاند وی د طالبانو ځانګړي قطې د کابل په اولسمه ناحیه کې د داعش ډلې پر ضد عملیات کړي دي. ذبیح الله مجاهد وی د تیرې شپې په عملیاتو کې د داعش یو مرکز په بشپړ ډول له منځه ولاړ او پکې دیره د دې ډلې غړي وژل شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یونامه په کابل کې د عیدګاه جومات مخې ته د فاتحې پر مراسمو پرونی چاودنه غندلې ده. یونما ویلی د دې مذهبي مراسمو پر ګډونوالو برید چې په نتیجه کې یو شمیر کسان مړه او ټپیان شوي دي غندي. راپورونه وایي چې طالبانو یو افغان وګړی چې تاجکستان ته د اوښتو هڅه یې کوله وژلی دی او یو بلې په ګډ سرحد کې نیولی. له تاجکستان سره په سرحد کې د پراته ولایت بدخشان په اشکاشم ولسوالۍ کې یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل چې دا پیښه د شنبې په ورځ شوې ده او هغه مهال و چې شاوخوا 2000 کسانو غوښتل له دې سیمې څخه تاجکستان ته واوړي او طالبانو یې د مخې نیولو هڅه کوله. ایران د اټومي انرژۍ له نړیوالې ادارې IAEA غوښتي دي چې تهران ته نږدې د سنټر فیوژنو د پرزو د جوړولو پر یوه فابریکه د جون د میاشتې د برید په اړه چې ایران یې پړه پر اسرائیلو اچولې د خپل دریز روښانه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د دې ادارې او تهران ترمنځ د ایران د اټومي تاسیساتو د تفتیش په مسله کې لانجه راغلې. د جاپان پارلمان نن د دې هیواد د پخوانیو چارو وزیر د بهرنیو چارو پخوانی وزیر فومیو کیشیدا د نوي صدر اعظم په توګه تایید کړ. جنوبی کوریا او شمالی کوریا د ګډ سرحد په اوږدو کې د تماسونو کانالونه بیا فعال کړي دي او د ګرجستان د ښاروالیو انتخابات چې د نړیوالو څارونکو په باور له ګډوډیو پرته په نورو برخو کې خطر سره شول واکمن ګوند وګټل.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. له مالو له ماشومانو سره څه ډول چلند پکار دی؟
ماشومان په ماجد کې راټولوم، هغه توایم مایی به ماشومان یا ګونګیان تو ماشومان سره ډیر ښه اصول کوي. که چېرته تاسو ورسره په نومو باندې یاد کوي، یو خدا ده چې دوی مایوسه کیږي او بل د خدای غضب تاسو باندې نازل کیږي. یو ورځ تاسو هم داسې مایوسه کیږي، بیا تاسو هم په دې نامه خلک خبرې.
ولې یو شمېر کسان معلول ماشومان ځوروي؟
دا د همدغه سې منطق نه ده چې روزنیز دی، اقتصادي دی، روزنی چاپیریال پورې مربوط دی، اخلاقیات پورې مربوط دی. د دې نه راپورته کېږي نتیجه یې د عقدې زیاتوالی دی په هغه کسانو کې چې معیوب دي، نورې هم ضعیفول دي، د هغوی ارادې نه منل دي، د هغوی هستي سوال لاندې وړل دي.
نن په همدې اکله غږیږو. په پیل کې د معلوله ماشومانو خبرې اورو، بیا له روانشناس سره مرکه لرو. دا خبرونه ما فرشتې مرسل جوړه کړې له ازادي راډیو سره. قدر منه ورکو، په افغانستان کې یو شمېر ماشومان د جنگ جګړو له وجې معلول شوي، ځینې له مور غیر نارمل پیدا شوي او یو شمېر خو بیا د کورنیو د بې پروايي له امله خپل د بدن غړي له لاسه ورکړي دي. دوی د ټولنې او کورنۍ مینې او ښه چلند ته اړتیا لري. خو له بده مرغه ځینو معلولو ماشومانو سره نه یوازې دا چې ښه چلند نه کیږي، بلکې د یو شمېر کسانو لخوا په بدو نومونو یادیږي. دوی ته یې معلولیت پیغور ورکول کیږي. په پیل کې په همدې اړه د یو شمېر کسانو خبرې اورو.
خانه میګم ولې په ماین باندې ولته فرمان کوي همزولي راته وایي ګوډا لندا شالا بیا موږ ورته وایي دا خبرې مو کوه په موږ باندې بد لګیږي، خو موږ بس غوسې کاره کتیګه وکړه سوکو وکړه لرګی و بس پې وهینو.
پوتلار هم بد لگیږي، پرون هم بد لگی، پټولاین هغه خو خدای کړای ده. نو ته ولې دا وینا ورته کوي چې دا ګوډه لا شاله لا په بل نامه یې بولې کنه؟ به دا هیڅ نوم ورته اخلي چې پلان یې هغه خوشحالیږي چې ګوډي ورته ویلې هغه بد مانی جنگونه کوي پی دا وایي چې په همدغه ساعت کې لا مړ وای او لا مې یو مړ کړی وای نو دوغ نه بد مانی اوسره.
شد در گوتی می رسه بس دلر دلر که بس به کلخ تک شنست بس در دره کار کرس نه ور رسه بس اگر بس خان نیست فال کربان نیست بگانه چرا اس بیار بس خان دست و ایدا دا شال تا و دست دا کی
دغه د مور په پیداسه او د پښې نسته کوچنیان دا ورته چې د دې موږ راکانس لای نه سي ته خو داسې چې موږ داسې په ولاړې ځو په شهر کې دغه خپه کیږي کنه
په بخارې څه وې دي
یو چې بخارې ستا
بخارې ستا
موږ ته څه کا جوړوله چې اوس دغه د بخارې ور جوړه کې بخانه شي جوړوله په چا به برد وکړي چا ته به څه ووایي دا خپه کیږي موږ خو خپه کیږو پښې نشته پښې نشته زه ورته وایم کله خو د جنګ ورسه کوم چې خدای دې توسې دغه غاړې کې
د کابل اوسنکی نقیب وایي چې دا د ټولو مشرانو مسؤلیت دی چې ماشومان په دې پوه کړي چې معلول ماشومان ونه ځوروي او هغوی په بد نوم یاد نه کړي.
ماشومان په ماجد کې راټولوم، هغوی ته وایم مایی به ماشومان یا ګونګیان تو ماشومان سره ډیر ښه اصول کوئ، که چېرته تاسې ورسره په نومو باندې یاد کوي یو خدا ده چې دوی مایوسه کیږي او بل د خدای غضب تاسې باندې هم نازل کیږي، یو ورځ تاسې هم داسې ګوډان کیږئ مایی په کیږئ بیا تاسې هم په دې نامه خلق خبرې زیات زیات منی اسې بیخي داسې کم ماشومان چې هغه یا له عمر نه زیات کمی هغه سر نه پرې خلاصیږي او نور خدا خبره مني چې بالکل باید موږ دې خلکو سره ښه اصول باید
ارواپوز ضیاءالحق شمس وایي چې معلول یوازې هغه کس نه دی چې موږ یې معلولیت په سترګو وینو. ځینې کسان ذهني معلولیت لري، هغوی هم ښه چلند ته اړتیا لري چې باید ورسره وشي. له نوموړي سره مو مرکه کړې وخته غوږ شي.
زه دوه ډوله دا ویشم، یو ډول هغه رواني زوبل شوي کسان دي چې هغه ډیر اکثریت لري په کورنیو کې په چاپیریالونو کې په ښوونځي کې په ټولو کې همدا اوس فاجعه موجوده ده همدا اوس. یو شمېر نور هغه دي چې بدن یې خپل له لاسه ورکړی دی، بدن برخې له لاسه ورکړی دي، یا د باندې سرک کې موټر وهلي دي کوم بله ستونزه ورته پیدا شوې ده، یا موردتي معیوبه دي. دا خپله یو فیزیولوژیکي بنسټ لري، یو سایکولوژیکي بنسټ لري. معمولا میندې چې دي د حمل په وخت کې او د هغې نه وړاندې د هغې نه وروسته کوم رواني وضعیت کې دي هغه ټول فشار یې کېدلی شي ماشوم باندې ور انتقال شي او باندې تکیه وکړي، او همداسې فیزیولوژیکي یعنی مثلا کېدلی شي څه ستونزه ورته پیدا شوي او فیزیولوژیکي نقص په ماشوم کې پیدا شوی دا هم شته.
بیا په ټولنه کې لیدل کېږي چې یو شپږ ماشومان دوی په ډېر بدو نومونو باندې یادې کله چې لوبې کوي مثلا دوی ته هغه څه وایي چې باید ونه ویل شي، هغه د دوی معلولیت ورته یادوي په رواني لحاظ دا په کوچني څومره بد تاثیر کولی شي.
دا د یو چا د هستۍ له منځه وړل دي، هغه د کرکټر نه منل دي، هغه د توانایو په دې خاطر نه منل دي چې یو برخه کې ناتواني لري، او دا راپورته کېږي د مقایسې یا پرتلې له منطق نه. مونږ په دې خاطر چې پرتلیز منطق په ډېر عام ډول سره په ډېر طبیعي ډول سره خپل چاپېریال او ژوند کې لرو، داسې فکر کوو هر شی یو بل سره پرتله کوو او یو ډول اخلاقي قضاوت په رابطه باندې لرو. مثلا یو شی د بل سره څنګه پرتله کوو ښه او بد باندې ویشو، ټوله نړۍ مونږ په ښه او بد ویشلې ده اخلاقي نظر. دا همدغه څه کېږي چې انسانان هم په همدې قضاوت کې وویشل شي. حتی بعضې وخت مشابهتونه د دوو ترمنځ همدغه ښه او بد ویشنه کې مشابهتونه کې یو څوک مثلا یو پښې ژوبلوي او د یو حیوان پښه ژوبلوي هغه ته ورته پرتله کوي تر دې چې مثلا انسان سره پرتله کوي. دا د همدغسې منطق نه چې روزنیز دی، اقتصادي دی، روزنی چاپېریال پورې مربوط دی، اخلاقیات پورې مربوط دی. د دې نه راپورته کېږي نتیجه یې د عقدې زیاتوالی دی په هغه کسانو کې چې معیوب دي، نور هم ضعیفول دي، د هغوی ارادې نه منل دي، د هغوی هستي سوال لاندې وړل دي. په دغه بنا باندې فقط چې مونږ روغ یاستو دوی مونږ غوندې نه دي، روغ نه دي، د هغه نورو کمرونو نه هم سترګې پټول دي. دوه بنیاد لري، یو دا چې خپل فکر کوي ماشوم او منطق لري دې خبرو لپاره چې پرتله کوي نوم پې باندې ږدي، یو بل شی پیژني چې هغه ته ورته دی، دیوال غوندې، تیږې غوندې، حیوان غوندې، داسې نومونه، یو فلاني غوندې. یو رقم نور دي چې اقتصادي دي، نور نه کتل دي چې نور پې باندې ملانډې وایي مسخره کوي، دوی همزه کوي مسخره وایي باندې ملانډې وایي باندې، هغه د هرې خونه سرکوب لاندې وي او د بمبار لاندې وي، د وهلو ټکولو، د بارونو لاندې وي.
روانی
نظر دا ڈبل مشمان مڑاوی کی په خدای ډول سره پاتې کیږي، یعنی کله بیا لاس بر شي بیرته خپل خدای خالي کوي. یو دا ده. بل د دې کرکټر ماتیږي، هغه صفتونه چې لري، هغه توانمندۍ چې په بله برخه کې لري، هغه باندې خپله چلی پاکش کاږي، فکر کوي چې هغه هم څوک نه مني را سره، سره د جزئیو برخه کې مثلا ناقص یم، هغه روغه برخه هم ما سره څوک نه مني. دا بله مسئله ده. د بریالیتوب د داسې یو ډلو لپاره د بریالیتوب د راتلونکي تصور ډېر ناممکن کیږي. هم اول د نورو لخوا نه چې نور فکر کوي دی نه بریالی کیږي، توان دی په کورو کورنۍ باندې په ټولو باندې، هم په خپله بیا انتقالیږي ورته هغه تاثیر چې په ده باندې کوي. دی هم فکر کوي چې زه هېڅکله نه بریالی کیږم، دی هم فکر کوي چې زه هېڅکله یو لوړ موقف ته نشم رسېدلی، هېڅکله خپل ارمان ته نشم رسېدلی. حال دا چې مونږ بېلګې لرو چې د نن ورځې د ځینې ځینو بنسټونو په مرسته او د ځینې ځینو کورنیو په اخلاقي مرسته باندې ځینې معیوب کسان ډېر ښه موقف او موقعیت ته رسېدلي دي چې دا مرسته کوي.
بله، کورنۍ ته څه پکار دي؟ خپل بچی څه رقم روزي چې معلول ماشومان ونه زوري؟
دا او د ورته نور هر مسئله چې دا د کورنیو اخلاقیاتو نه راپورته کیږي. اول د پلار او مور په دې وپوهیږي چې ماشوم دلودل یعنی څه. دوم پلار او مور د دې مکلف دي چې ماشومان کله پیدا کوي د هغې د روزنې او څو کاله په مخورنې په ټولنه کې مکلفیت لري، د خپلو مکلفیتونو په کیفي محتوا باندې پوه شي چې د مکلفیتونو په منځ کې څه شی شته. دما پورې ماشوم مې څه شی ووایي، څه شی ونه وایي، کوم فضا کې کوم ډول احساس ولري او نور سره څنګه رابطه ولري. خپل پلار او مور چې کله غلط قضاوتونه کوي، ولې خپل ماشوم نه ګیله وکړي چې تاسو غلط قضاوت مه کوئ؟ د دې په خاطر اول خپل د ځان اصلاح په کار دی. د ماشوم په رابطه زموږ ډېر لوی نسلي مشکل همدا دی چې زموږ پلار او مور خپله مشکل لري نسل ته انتقال. بل دا چې د ماشوم د روزنې لپاره لږ تر لږه د خپل د ژوند یو برخه وخت، امکانات، پیسې د ټول پرېږدي او خپل ماشوم وروزي. په نتیجه کې هغه ډول اخلاقیات چې ماشوم د بل ماشوم د تانې، د کنایې او د هغه د نقص او د عیب د وریادولو لامل ګرځي، دا توبیخ کی، دا سرکوب کی، دا ورته یادونه وکړي او د خپل کمال د کمال نقطې او د هغه د کمال نقطې ورته یاد کړي. او دا تفاوت په دې پورې وخی چې نور انسانانو اشتباه کړی دی چې دا وضعیت داسې منځ ته راغلی دی. موږ باید اشتباه ونه کړو چې داسې ورته یاد کړو.
ډېره زیاته مننه استاد ژوندی اوسئ.
سلامت اوسئ.
قدرمن دوستانو، دا وایه د ماشوم د حقونو خپرونه تربیه فرض دی کې چې یاست الله مو مل او ملګری.
مشته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي رادیو د پیغام سپتون کې ته په دې شمیره زنګ وهلی سي او خپل پیغام سپتولای سي. شمیره دا ده 00422211214115. شمیره بیا وایم 00422211214115.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړه. شیروا کې به مړې خوړه واکه به تغاشي بچ
خالونه واره شنه خالونه زنه خالن نو قریبه دي کوونه
رغا اس به تکړه اس به تب په دی باندې سپریږي سهار سهار به په دی باندې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
مسافر تلي
مسافری سخت خواری ده باران به وری سوک به زای ندر کبینه.
مسافری پر اختیه هم چه سخت خواری ده. نن مو ده مسافری پا تاریخ خیگنو او سنزو خبره بود. تاسو سنگا آیا کلم سفر کرده؟ له سفر او مسافرت څخه مختص د کړی دي.
د ډیره تاریخي آبادتو سره او ډیره تاریخي آثار سره بلد کولم د نږدې مې ولیدل.
افغانان د سفر پر وخت کوم دودونه لري؟
مثال یو زوی له کور څخه وزي، مور هغې ته قرآن شریف راخلي او هغه په سر باندې نیسي.
د لیکوالانو سفر له عادي وګړو څخه څه توپیر لري؟
د نورو خلکو سفرونه وشي او ختم شي او هیر شي. لیکوالان داسې طایفه ده چې هغه سفر وکړه د خپل سفرونو نښې پرېږدي.
هکله خبرې کوو. په پایل کې د سفر لرغونتوب ته تم کیږو، ورپسې د مسافرت پر وخت ستونزې څېړو، د سفر په ګټو هم خبرې کوو، او هغه پخواني رواجونه چې د سفر پر مهال کېدل درته باندې کوو. له آزادي راډیو سره اوسئ.
دغه څوک په سفر ځي کور خالی شو، خړپړې د خونه دروازه.
قدر من اوردونکو، سفر یا لخپل اصلی ټاټوبې څخه لرې کېدل له آدم څخه نیولې بیا تر دې دمه دود دی. مسافري که په خپل هیواد کې دننه وي یا هم بهر، د انسان د زړه وینې وچوي. له بلې خوا بیا مسافري انسان د ژوند له هسکو او ژورو سره بلدوي، پوخې کړي او د دردونو او کړاوونو پر وړاندې غښتلی کړي. په نړۍ کې تر ټولو اوږد سفر 55 کلن کاناډایي وګړي د خپل زیږیدنې کال د نمانځنې په ورځ په 2000 میلادي کال کې د اګست په 13مه پلای یا پیاده د مونترال له ښار څخه پیل کړ. نوموړي په خپل دغه سفر کې 15 جوړه بوټ وشکول. د یاد کاناډایي وګړي سفر 11 کاله ونیول او په دې 11 کلونو کې 4 هیوادونه ګزوپال کړل. د چ په افغانستان او نړۍ کې د مسافرت تاریخ تر کومه رسیږي؟ دا مو د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي شریف الله دوست څخه پوښتلي دي. د نوموړي خبرې په لنډۍ پیلېږي.
مسافر تسوې خوار زسوم، مسافر تسوې خوار زسوم، خوار د مورسه چې سفر ته دی لیژنه. تر میلاد 3000 کاله پخوا موږ د اریانو سفرونه لرو چې هغه د اورال د غرونو سایبیریا او افقاز د دغه سیمو څخه رااله په اوسني افغانستان او هند او په دغه سیمو کې. په 14 میلادي پیړۍ کې د ایټالیوي مارکوپولو سفرونه، تر هغه وروسته موږ په 15 میلادي پیړۍ کې د ابن بطوطه سفرونه لرو، کریستوفر کلمب او واسکو دوګاما سفرونه لرو چې په پایله کې امریکا کشف سول. تر هغه وروسته بیا موږ د خوشحال خټک د اندوکوه سفرنامه موږ ته دغه سفرونه راشي، یا په دینی موخه وي، مذهبي موخو باندې وي، یا په اقتصادي موخو باندې وي، او یا هم په سیاسي موخو باندې به وي.
په پخوا وختونو کې چې د تیاري سفرونه نه وو یا که وه هم ډیر به کم کېدل، نو خلک به پیاده یا هم د څارویو په واسطه له یو ځای څخه بل ځای ته تلل. د یوې شپې ورځې سفر ته به یو مزل ویلې. د کابل د کارتیناو اوسینکی زاهد وحیدی وایي چې ده د غریبۍ له وجې مسافرت کړی و. نوموړی هغه ستونزې یادوي چې دی ورسره مخ شوی و.
په مینتابه مې ښځه کړې وه، د یو ملک لور مې وکړه. د ډاکټر نجیب په وخت کې ما نه 15 لکه روپۍ واخیستې. بیا چې زه کله مسافر شوم بېرته چې څنګه راتلم، انۍ مې مړه وه، د پلار ادې مې مړه وه، نیکه مړ و، ډېر خلک دوستان مړه شوي و. مسافرۍ ډېر سخت ژوند ده. خوب مې لیده چې خره باندې م کته کېښوده، ښه بلستنه مې پرې واچوله. پخوا خو وطن کې موټر نه و، پسه ټکونه به په خلوت لور راتلو. په بالا مې شاته سپاره وه، اولادونه نه و، زه مخکې سپورم. بیا کرا دلته خرې تور وخورم، داسې په خوب کې وخت چې راجب شوم، چې مرداره کمپالا را سره پرته وه. په بل وطن کې مسافرۍ کوم، نه خلاوه او نه د ماشقه وه، هېڅ هم نه و. دلته هم د ګلانو لونه کوه، پردي خلکو سره مزدوري کوله. د خپلې مور د ډوډۍ د دسترخوان په ارمان دو د ورکې کاسې د مسافرۍ ناقص بنده.
چې مخکې به خلکو ډېر مسافرت نه کاوه، نو که به یو څوک له یو ولایت څخه بل ولایت ته هم تلو، نو کورنۍ ته به یې سفر ډېر سخت ښکارېده. بیا به چې له سفر څخه راغی، کور کلی به ورباندې راټول و، او له مسافر څخه به یې غوښتل چې د سفر کیسې ورته وکړي. د قبایلو د وزارت د کوچیانو د ریاست کارکوونکی حکیم د خپل سفر پاکله وایي:
زما لومړی ځل و چې لرې ځای ته مې سفر وکړ، نو بیا مې په ژوند کې اول ځل و چې د کلی له مینځلو سره مخامخ شولم. نو ما اول کې فکر کاوه چې دا به ساده وي، دومره به مشکل نه وي، خو چې کله مې کلی ومینځل او خلاص مې کړل، داسې یو 2 دقیقې وروسته مې لاسو درد شروع کړ، ځکه چې زه د هغې سره بلد نه وم. خاصتا کله چې یو څوک سفر کوي، باید د سفر دغه ټول مشکلات ورسره مخامخ کېږي، د هغوی یو تصویر باید په ذهن کې وي. نو دغه زما لپاره ډېر ښه سفرونه و، ډېرو تاریخي آبداتو سره او ډېرو تاریخي آثارو سره هلته بلد شولم، لنږدې مې ولیدل.
د افغانستان اکثره خلک د سفر پر وخت بېلابېل دودونه لري.
لکه مسافر پسې اوبه اچول، د قرآن شریف له لاندې دریج له تیریدل او داسې نور. د وردګو اوسیدونکي تمنا د خپل اورواجونو په باب غږیږي.
خیب که بیرون ته ږدو او بسم الله وایو، بیا له هغې وروسته آیت الکرسی درې ځله وایو، خپل کور باندې هم کوف کوو که چیرې کور ته نه پاتې کیږي، چې الله پاک حفاظت وکړي، او خپل ځان باندې هم کوف کوو چې لاره کې کوم مشکل دې سره مخ نه شي، او اوبه پسې اچوي اکثرا. او دا رواجونه هم شته دي چې اکثر کورنۍ ځان سره یاسین شریف اخلي، چاقو ځان سره اخلي، ځکه دا یو حفاظتي وسیله ځان لپاره ګڼي.
سفر او مسافرات په اسلام کې هم یاد شوی دی. دینی عالم میرجان وایي چې دینی کوکارونو لپاره سفر کول اجر او ثواب لري، خو که چیرې کورنۍ یوازې پریښودل شي نو سفر د ثواب پر ځای عذاب لري.
یو خو هغه دی تعلیم لپاره ځي، پر هغه باندې ثواب مرتب دی، او بل هغه سفر دی چې هغه ځي دپاره د یو نفقې خپل د یو ځان او فرزند د اولاد لپاره یو نفقه پیدا کوي، پر دې باندې هم ثواب مرتب دی. او بل هغه سفر دی چې هغه نه دی شګر سره چې مثلا سړی ځي اروپایي مملکتو ته خپل شکرونه وایي او کور ځان او فرزند یې درته پرې ایښی وي وشاته، نو پر دې باندې درته ووایم نه ثواب مرتبه دی بلکې آزاد مرتبه دی. دا مفهوم نه لري که په هزار کې وي یو رقم اخلاق دی سره، او که په سفر کې وي درته بل رقم اخلاق دی. یا اخلاق باید دائم د انسان سره موجود وي. اوس محمد رسول الله سفرونه کړي دي، یوې د غزا سفرونه کړي دي، یوې تجارت سفر کړی دی. د تجارت سفر یې په هغه وخت کړی دی مجرد و، هیڅ متنحل نه و، کومه ښځه و کوم شی یې نه درلود. او کوم وخت چې درته وایم بیا سفرونه یې د جهاد لپاره کوله، بعض وخت یې خپل سیاسری هم دزان سره دی.
بعدی خلک سفر کوي، وروسته له یو څه وخته د مسافرت ټولې خوږې او ترخې خاطرې هیرې وي. خو لیکوالان دا چې د سفر پاک له سفرنامې لیکي، پیښې، سختۍ او د سفر ښېګڼې د تل لپاره د تاریخ په پاڼو درجوي. په دې اکله مې د علومو اکاډمۍ له علمي غړي حبیب الله رفیع سره مبارکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولم.
که تاسو د ځان پاک لره ته وایئ، آیا کله مو چې سفر کړی، سفرنامه م چې لیکلې ده یا د نورو لیکوالانو سفرنامې م کتلي دي، سم داسې جالب پکې پیدا کړی دی؟
په پښتو کې لومړنی سفرنامې د خوشحال بابا دي، یوه د هند کو نامه په نامه ده چې ما چاپ کړي، په نثري لیکلي، په ډېر خواږه نثري لیکلي، په داسې نثري لیکلي لکه اوس موږ داستان لیکو. مثلا دا یو ځای په واورو کې ګیر شوی ده، د هندوکش کې ملګري ورسره دي، ډوډۍ نه لري، مازیګرم دی، یخه شپه م راتلونکې ده. دای وایي چې زه په نمانځه ولاړوم، خدای ته مې دعا کوله چې خدای دې د خلکو غمه وخوري. چې سلام یې وګرځاوه، یو تاجیک را روان و، پسه ورسره و. ورته مو چې د پسه پسه ورکوي، هر څو چې بایه قوام اخیست پسه مو حلال کړ، لړمون مو یې په اور واچاوه او د لوږې اور مو پرې مړ کړ. په داسې ادبي الفاظو یې لیکلی ده.
تاسو چې کله سفر کوئ یو بل ملک ته یا یو بل ولایت ته لرې ځای مسافر کیږئ، هلته څه ډېر زیات درته سخت دي که نه د مسافرۍ په شپو ورځو کې چې بیا غاړې تاسو په سفرنامه باندې مسار کوي؟
په عربي کې یوه مقوله ده، وایه سفر قطعه من السقر، وی سفر د دوزخ یوه ټوټه ده. او بله مقوله شته چې سفر وسیله زفر، سفر د کامیابۍ وسیله ده. دا دواړې سمې دي، زحمتونه هم لري لیکن ډېر کامیابۍ هم لري. سړی ډېر څه پکې ویني، نو په دې اساس د سفر خواږه او ترخه ټول په سفرنامه کې ځایېدلی شي او د نورو دپاره د عبرت یوه پاڼه پاتې کېږي.
یو څوک چې نوی سفر ته مخه کوي، کله چې سفرنامه لولي نو لاره ورته خلاصېږي؟
لاره ورته خلاصېږي. یو لیکوال چې غواړي سفرنامه ولیکي، هغه هم پخوانۍ سفرنامې چې ولولي، د سفرنامې د لیکلو چل ځینې زده کوي.
شعر ویل په سفر کې څنګه دي؟
شعر هم ویل کېږي. زما یوه سفرنامه ټوله په شعر ولاړه ده. په هر ولایت کې مې د هغو ولایت د ښکلا او شعرونه لیکلي.
که تاسو نه چې غوښتنه وکړو په مسافرات کې مو چې شعر ویلی، بیا هم په سفرنامه کې ده لیکلی ده، کوم څه مو اوس په ذهن کې ستاسو راته وایي؟
زه چې هلمند ته تللی وم، لومړی ځل و چې ما د لمر د سترګې لوېدل په یوه دښته کې ولیدل، او بیا مې هغو ته شعر لیکلی دی. د لښکري بازار لورانو کنډوالونه ګورم، د تاریخي هلمند د سیند چټک چټک ګامونه، چې مچولې به یې پښې د دنګو دنګو مانو، را یادوي هغه زاړه او پخواني وختونه. هلمند بهیږي غږوي د ژوندون مستې نغمې، پکې سندرې او یادونه د پرون کوي. د حرکت په ژبه وایي چې سکون مرګ دی، څوک چې د ژوند آرزو په زړه کې لري یون کوي.
سفر اشنا دپارا.
درنو دوستانو، په دې اله چې له سفر او مسافرت څخه خوږې خاطرې ولري، ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چارې.
قربان کو نور نورانو یا نور نورانو، رازی چې جوړ افغانستان کو نور نورانو. زه چې زانو نظر قربان کو نور نورانو یا نور نورانو، رازی چې جوړ افغانستان کو نور نورانو یا نور نورانو. چې پورته خپل نشان کړو نور نورانو یا نور نورانو، راځي چې جوړ افغانستان کړو نور نورانو یا نور نورانو. دغه جنگا او جگرونا نور سن جوڑی گی دا دا جنگا او جگرونا نور سن جوڑی